درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هر کله کو زموږ سلامونه اونې کې هلي ومنې په دې هلي چې وخاو خوشاله ورځ مو فایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفادو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا کې د سولې د شارو مشروعي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو فایل نږدې شوه دی په افغانستان کې کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي چې د طبي وسایلو شدید اړتیا ده او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګون یې خو هغه مړ کړی او نیول شوی او د قتل تور ور باندې لګیدل بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوه انتظار خادم دا ونه ویل چې د دې لپاره به کومه نیټه ټاکل شوی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د می میاشتې په 9مه نیټه خبري اعلان ته ویلي و چې د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی د خادم په وینا د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون په افغانستان کې د تشدد پر دوام خواشینی څرګنده کړه ویلې دي چې افغانان ور باندې تاړتیا لري د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي د طالبانو 15 کسیز تخنیکی پلاوی پلا په کابل کې دی او د خپل بندیانو د خوشی کېدو د جزئیاتو څارنه کوي فضلی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلاوی مشر د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نوم چې د دې پلاوی مشري د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نوم دوه وګړي کوي
او د دولت تخصصه چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی همداسې سرنوالی او شورا امنیت تخصصه هغه هم د دوی سره د دوادید لري په د تخنیکی مسایل باندې باس کوي نو مهمه خبره ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پاتې ورسو
دا افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څو کسان خوشوي د کشمیر نه د ورکړې وایي چې دا بهیر روان دی یادونه ورده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري په خوشو کسانو کې ملکی خلک هم شامل دي په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو شدید کمی موجود دی دا کمیټه د ولسمشر لوري جوړه شوې چې مرستیال محمد سرور چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش مشري کوي دا کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي رادیو ته ویل نړیوالو د بیړنۍ طبي مرستو ته دوی اړ دي هغه ویل دا په دې معنی نه ده چې د حکومتي د پوره کولو هڅې نه دي کړې د افغانستان د عامې وزارت د عامې روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ که هغه روغتیایي سپارښتنې چې دوی ورته پام کوي په پام کې وننیسي ناورین به جوړ شي هغه سپین پوست امریکایي وګړی چې د یو تور پوست وګړي په غاړه زنګونی خو او هغه مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ور باندې لګیدل دی دا تورن پولیس دی او ډیریک چاوین نومیږي هغه د مې پښپګوښتما د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولې او لاسونه ولچک کړی ورته او بیا یې پرمزک ورسول دا سانه په سیمه کې ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړی و چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته یې په ټولو نړۍ کې ډیرو خلکو عکس العمل وپارو په ویډیو کې لیدل کیږي چې شپږ څلوېښت کلن فلوید په مکرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سان نه شي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي دا دې پیښې پر ضد درې شپې پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره یې د انصاف وشي نارې وهلې د امریکا د متحده ایالاتو د مینوسیتا ایالت د میناپولیس ښار د هن پنسمی د محکمې وکیل مایک فریمن پرون په دې اړه خبري اعلان وته وویل
This has obviously been the most difficult week in Minnesota in recent history and
دا مینیسوتا ایالت والی ټیم والز وایي د پورستی تاریخ کې لډیرو سخت ونی و خای زموږ په ټول تاریخ کې ډیر سخت ونی و زموږ ولس په ځنګړي ډول زموږ د تورپوست ټولنه داسې خوښ شوی چې په خبرو کې نه شم ویلې. په مینیپولیس او سن پاول کې ور بل دی تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران لدن دي شړل شوی او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې لایالتي پولیسو را په ګډه د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. دا اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د می په نه وشتمه پر دوړخي زوړکو خبرې وکړې. اوکراین هڅه کوي چې د ناتو غړي شي خو د ریپورتونو په حواله هنګری په اوکراین کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون لکبله د دې کار مخنیوي کوي. هنګری د ناتو غړي هیواد دی. د اوکراین په لویدیسک کې د زکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت اوسیږي. په اوکراین کې میشت اقلیتونه د دې هیواد د وګړو لس فیصد جوړي. د اوکراین حکومت په روسیې کې یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې هیواد کې لمیشتو اقلیتونو دا حق واخیست چې په خپلو سیمو کې خپلې ژبې دود کړي. د اروپا پارلماني شورا پر دې قانون انتقاد کړی او ویلي دي په قانون کې په واضح ډول د رسمي ژبې او د اقلیتونو د ملتي ژبو ترمنځ توپیر نه دی شوی. د سن تاسو موږ غلا ساده راډیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمان نه ده ورپاتې. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لړۍ او همدارنګه په دې اړه چې دا به د سولې پر موضوع څومره اغېز وکړي رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه ولرو. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږکال اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په پښو ودرئ. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس په اروپا کې سیاحت ځپلی دی. د امریکا متحده ایالات به له روسیې سره د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو نور رپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم دراوړو. په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمن نه ده ورپاتې. د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات ساري. د لوړ رتبه چارواکو په وینا د دې پلاوی تر اوسه د حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړې خو ښایي وروسته دا کار وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مې په 19 خبریالانو ته ویلي وشي د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پر نیټه بحث کیږي خو د سولې د خبرو څرک لا نشته. فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال پرون لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري.
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی. بینند بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګارو کې هغه اور باندې او د دې افغان وژنې درېدنه ده. نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وسوالو طالبانو د فبروري په 19 ل امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبري پیل شوي وای. خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقيف ځای خوشی کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر جزئیات ساري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکاو، د سولې پیغام ورکاو، هر طالب ته غاړه غړي کیږو، هر طالب به لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې دی رشوې دي، خو کله چې صلح فضا ته نوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اخیستی دی، ولې هم صلح په نیت باندې موږ اخیستی دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې ښکېلو خواوو یوې حملانه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په شپه پر حکومت وار مخی کړ او لخپل لوري ور باندې اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو څوار لستنه وژلي او درې تنه زخمیان کړی دي.
بلخوا اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. په اعلامیه کې په سوله، امنیت، ثبات او ډیموکراسۍ، سوکالۍ او بسیاینه د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. دغه اعلامیه په بلجیم کې تصویب شوی. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه سي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب سوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل سوي دغه جوړجاړی دي د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي، د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې دي خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دي هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل سوې وه، په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بوریل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبری او مالکیت د سولې پروسې د پایل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو، خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري.
افغانستان and its people need a permanent ceasefire.
افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم څو نړیوالې ورځپاڼې چې د افغانستان په اړه څه وایي. بېلابېلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر تر اوربند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او له دې هېواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خپرې کړي. ملټري ټایمز خپرونې کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي پر سفر لیکنه کړې. وایي د طالبانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشي کړل. لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوشي کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوشي کېدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي. د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 10,000 سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نو په څوار لسمیاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټری ټایمز د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کوي او ته طالب بیان ذبیح الله مجاهد لخلی ویلي دوی د بندیانو د خوشکېدو راهیسې نوي بریدونه نه دي کړي، خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دي ویلي چې ګوندې د اختر د درې ورځني اوربند له غزولو سره یې توافق کړی. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربیره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبه په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوي، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونې هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو راپورټ خپور کړی او پکې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغو بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا پکې لږ تر لږه څوار لس سرتیري وشل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسؤلیت منلی او هغه هم دفاعي عمل بللی. په راپورټ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل له خولې ویل شوي د خورو ورون خطو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی درې ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونې ویلي داسې نخ کاری چې یو لوری دې هم بیرته بشپړې جګړې ته د ستنېدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د پنځه کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشي کولو کې د راغلي چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي، څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پرېکړې وکړي. په ریپورت کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشي کېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ او د اصول لپاره هلي زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي دوام وکړ. د افغان حکومت له پر ځواکونو حمله او د افغان حکومت هوایي عملیات زیات شول. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د اصول په موافقه کې په هیواد کې دننه او د بیرته ستنو شو افغانانو لپاره پام شوه؟ ملالې بشیر په دې اړه رپورت لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ لاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو اته څلوېښت کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوي. دې ازادي راډیو ته وویل په امریکا کې د واټسن انسټیټیوټ تر راپور لمخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه، په دې هیواد کې 1,24,144 کسان وژل شوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو. د نېشنل انټرست خبرونې د راپور لمخې د 2019 کال د مې او اکتوبر میاشتو په منځ کې دوی له 0 کسانو سره مرکې کړي چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې لمخې ډېری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپل کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور لمخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیې ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي او بیرته راستنو سوي شاوخوا 2000 افغانانو ته به مځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سوي ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم یو بل رپورټ. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکال وړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پښو ودري. کرونا وایرس دا صنعت چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد پرې ولاړ دی سخت سپل. هیوادونو بیلابیلې تګلارې او تشویقي برنامې د ګرځندوی بیا ژوند کېدو ته په پام کې نیولي. په دې اړه په مخې د اسدالله لودین رپورټ.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پښو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه وکوي. کته هم ځینو هیوادونو خپل پولي په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کورونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردن نه شي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری گاولین ویلي نه غواړي چې له بحران مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د خارونو پرانستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباع یې کولی شي دغو دریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کورونا پېښې کمې وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کورونا ویروس پاک اعلان کړی ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدر اعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کورونا ویروس د لومړی پیښې له ثبت نه 8 ورځې تیرې شوې. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 100,000 وګړو کې یې له 25 کم کسان په کورونا اخته وي. د روسیې او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کورونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر 2 پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نه شي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کورونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدر اعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي. د مسافرونو معاینه به کیږي او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کورونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیری ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کورونا ویروس اخته شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د مرستو لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو دستګاوو دوهمه بسته مسکو ته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا مرسته د خنیت له مخې روسیې ته استي. په اړه د فرشتې جلال زید څخه تفصیل اورو.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته نن د میډیا میاشتې په دیرشمه نیټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشينونه روسیې ته لاسه کړي. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس ماشينونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشينونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د می د میاشتې په 28 نیټه د امریکا د پاوس په بارولونکو الوتکه کې ورورسېدل. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت ویلي و چې دا د امریکا لخوا له روسیې سره د بشري مرستو یوه بسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشینونو بیه د 15.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکایي د ماشینونو بیه د لېږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې له یوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لوري د دې نوې بستې په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 15 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ شوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لوري امریکا ته دا استول شوو موادو بیا چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لوري بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ، او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول شوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی همداراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کیدلی شي که یا.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس انتظار قادم وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کیدل په دې برخه کې یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي د طالبانو 15 کسیز تخنیکي پلاوی لام په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي چې د طبي وسایلو شدید اړتیا ده. دا کمیټه د ولسمشر له لوري جوړه شوې چې د اغم رسیال محمد سرور دانش یې مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادۍ رډیو ته وویل نړیوالو د بیړنیو طبي موادو مرستې ته اړ دي. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګونی خی وو او هغه مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی دی. او د اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دواړخي زوړیکو خبرې وکړې. دوستانو مخکې له دې چې زما بل همکار جاوید نعیمی راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی په مو کې د شون رنگونه ته
د ژوند رنگونه
شمس رحمان شمسیم د ننګرهار ولایت غنی خیر ولسوالی اوسیدونکی کیم دروخان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یا تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه دي شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
ولازم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستمه، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه هم شعر شاعرۍ کې سب دغه کوي، هغې ته مو خود ده هغې به ته شو کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري هم چې کوله دا هغه د شاعرۍ په اصولو برابره مه وزن قافیه دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس څه دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعرۍ خاص، هغې نه وروسته چې کله هغې راته وزن او قافیه خو ده بس په هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر د سره یې همدا اوس موږ ته بې ولولئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستله، ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستله، او په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته وویل جانان دې نیزي، هغه داسې ویل. ما ورته وویل جانان دې نیزي، هغه داسې ویل ستا جانان کله په قرار خلک پرېږدي کړی واخیستله.
یعنی خلکو له لاسه لاړ جانان.
بالکل. بس
اوس که دا راته وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي؟
حساب نه دی کړی، خو یو دېرش څلوېښت دانې مې لیکلي چې ډېر به نه وي.
څه تصمیم لرئ؟ آیا دا به بیا چاپ کوئ؟
انشاءالله سیرادم ده بس وخت سره.
په څه وخت کې ښه شعر لیکلی شئ؟
زیاتره وخت شعر په وخت کې لیکل کیږي چې داسې یو شین ماحول تلاش سړی او بل د شاعران پورې پرخ دی. بل بعضې داسې وخت کې سړی ښه شعر جوړیږي چې کله ځان ته ناست وي او ځان ته په وخت کې د زیاتره شاعران ځان ته کینی هغې وخت شعرونه ډېر جوړی.
کله چې شعر در په یاد شي بیا دا فتنې لیکې کړې په یاد پاتې کېږي وروسته یې بیا لیکې؟
بس تیار ورکی را سره قلم وي بس هغې ساعت کې صرف هغه دغه اول بیت ولیکو بیا هغې نه وروسته بیا اسانوي. اول بیت بیا لږ مشکل وي هغه چې اول بیت ولیکل شي بیا اسانوي بیا هم هغې مطابق جوړېږي.
بله، په دې علت چې یو ښه شاعر اوسئ. ډېره مننه.